ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنه موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې حکري خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت له خپل هیواد وتلی دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبري وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېمه لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درې مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یوه مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه څه باندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یوه لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښته او طوفان وروسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمینې دوشنبې په وحدت او رودکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لارې او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني، ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لټلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان څوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلون کې وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې مونږ ته موټر خوشی نه کړل، ټیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانی در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ورم ورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خود بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخی مرسیالی هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر پانه کې لیکلی طالبان د جنو په زدکړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول اوس خوړی چې ان طبي پارکونو ته دتلو مخونی سي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل بلی کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه پریکړه ته سخت غبرګون خودلې چې جنونی او خزی بند امیر ملي پارک ته لټلو منه کړي. هغه تیر شپه په خپل ایکس شبکې لیکلي طالبان چې لزده کړو کار او سفر کولو د جنونو او خزو پر اگرځولو نه دي قانی شوي غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبيعت هم تر واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د خوځو پر وړاندې دیوالونه دریږي. هغه سچې مرمن باري په زندان د هر کور بدلی دل بولی. لدی وړاندې هم بیا لابلو ادارو د بشری حقوقو ملاتړ بنسټونو خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړه غندلې و چې ویلې دي د وکړنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د خوځو د تګ مخاوني ولشي. د طالبانو حکومت اوس د دې خبرګونونو په اړه کوم نوې دریز نه دی خوتلې خو وړاندې خپل دارول پریکړه ته د شرعي کړنلارونو ورکړي. هغه چې خپل یو شمیر دینی عالمانو لدی د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې پنجونو خوځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بندي امیر ملي پارک یو شمیر هټې والی خزی وای دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټېوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بندي امیر پارک ته د خوځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی. خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکي زهرا قمبري بیا وایي بندي امیر ملي پارک ته د نجونو او خوځو پتلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او خوځو لرواني پلوه بد اغیزه کړې ده.
بسیار یک عمل زشت دور از منطق
دا یو ډیر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې خځې فرهنګي ټولنیز اقتصادي او سیاسي فعالیتونه لري کړي او کوه نیمه ټولنې بیخي له ټولنې اسف کړي. وړاندې د خوځو پارکونه نارینه او ته بیل کړل اوس بیخي بندي امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځې د دوی د پلاواکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشری حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤول هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندي امیر ته د شزو پرتګ د طالبانو بندیست شزي له طبیعت او ټولنې هم منه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوالي او مدني فعالې اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي اما الله هم دې سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دوی ته الله هم دغه د ژوند سهله څنګه کو او الله هم دې پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کو اتا د دې ذهن دې نغه شو چې د خزي الته چیزي دې ته معلومي دي چې الته سو کې وازي دای نه چې الته خپل د والدین سره ځکه جوړ دي کمیرمنه د خپل خوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د قرآنی غړو سره نه نارینه سره کیږي یو ځای دي ځکه هغه د یو محل نه ډیر لري واټن لري په دې وسته کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تللا تاغوی وګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستی او د بقا لار باید ورکوي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې مستاشون دی کوم داسې کړی دی.
د ټولو تفریح سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزې د تک په محل هیچاپ نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلک هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لوران ته توصیه کوي، هغوی هم مراته یي، ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراته یي، دی خوښ دی اسی بانی دی چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بی جابی نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریقه و چې میرمنې هلته به تلل، سره به یې تبادله افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریقانه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژه امیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اورزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوو ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دو کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړی، له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړی.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتونو لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي دي.
ځینو ساحو کې دا سری چې هلته د خلکو اوس علمي کچه ښکته ده، مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورکړو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، څمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي د شرینا او نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ یې نو خوشي کړي، مونږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تنډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په د افغانستان ډېر خوشحالیږي چې ونه باندې شي، دغه موږ یې پوره خاک دی. د افغانستان میږم د غر ټغر دی، د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي در نه دوی چې میخه بل دولت نرغلی میګ افغانستان لنګوی، میګ افغانستان لنګوی، نه میګ افغانستان جوړوي. یی چې پک دل سن شي مړی لوګه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ ساده وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لرګي خو ټول ویلور دی و تا ګوري کچته یو خوش نارګای کې وو. موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات، چې دا کوم زمینات موږ تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کار بارای خوشته، موږ کار بارو نه کچته یو خوش نارګای کې وو. موږ زموږ وری دغه لرګي
بلخوا چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او دغه خلاص
یاد دی. بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوی ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزیلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت یې د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیت ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپل خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلی کڅوک د روسیې د پاوځ سپکو وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلی چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو لمخې روسیا د محل د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبريږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لای هم د پایته رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې امل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کوم مایز وسه زوی یک مناروغ دی، هر میاشت وینې اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی، دلته به کیفیت راوړي.
وای او جه کیفیت داره، عزیزه کیمیرن کیفیت نه داره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعیا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورون کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمندي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلیناو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوه حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود به کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل د ادویهای به کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له به کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي، خو موږ ترې انکار کړی.
دادا سره کې بیګیره بخاله ولی موږ خودداري کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجارب کې مدارم او ای قزرمه درست پیګیری میکنم
د هغه تجربه لمخ چې موګی لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم. ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستونز لري. لومړی ستونزدار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمتي کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درملو خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړ کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دي د درملو چا کړی چې دا ما جوړ کړی زه تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توزیع کړي چا دا څنګه ګودام سوي څنګه انتقال سوي او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه نو دې پروسې دې کنټرول لپاره یو هغه سیستم مو سه بحث په وک آنلاین سازي او ډیجیټلایز سازي دا دیمه برخه موږ یو نوې طرز عمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کوم نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ډنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله خو داسې ښکاری چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا دو کلونو کې له شپږو زرو زیاتو کورنیو ته د چلو اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې ژغورلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي خو ګڼ اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره یې هڅې پیل کړي. په یو شمیر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړې دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړه د وټپور او روپی دی نه هیڅ لا یو څلوي زره واته سوا اته کې افغاني په دبانې لګه خرازي او دا به یو سلو او دوش په تکورنو ته وبور کوي.
د سیمو اوسیدونکو به اوس دوی له لری خوړونو او ویالو اوبه راوړي چې ډیرې د ناروغۍ سبب کیږي او که چیرته ورته د څښلو پاکې اوبه چمتو شي نو دوی به له ستړیا او د ککړو اوبو له څښلو وژغورل شي. حمید الله
تاسو د مازیګر ساحه وینئ چې دا ساحه لږ ډیره ګرمه ده چړې ډیرې چې دا ماشومان او زنانه د سپینګیری خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر لر ساحونه راوړي یقین
مانی ورسی که چه داخل مشکلات سره دی. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې په کې دوه همیشه بهان سندونه بهیږي خو د سندونو له اوبو تر اوسه ګټه نه ده اخیستل شوې. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه ترې للمي ځمکو ته کانالونه خېژبل شوي چې ورسره تر ځمکې لاندې اوبو سطحه لوړه شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیریدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه قدرت لا د هلمند ولایت مرکز لشکاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یم ایوب یم او د طالبان چې مایبین ته کې مسما کار چکړې دی او پکات ته میچ 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده د پاکستان سر سرحد لري یعنی د ولایت په سطحه دوره غټه ده دلته حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نشته د موبایل تمبې هم نشته دلته په وای فای کار کوو نو دلته ډیر خلک سر غریبان دي دا بندونه باید ورته وتړل شي
السلام علیکم
زراعت ډیر ضربه خوړلې ده امراض هم پیدا کړي دي او د خارج دم دوا یې راوړل کیږي یا شراتو یا دې شپتي یا د نور امراض پر خو صحیح داسې زراعت